السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي افغان طالبانو نن له غرمې مخکې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار پر قلي اردو هوایي برید کړی دی. تلونیوس خصوصي تلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نومې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تېرو شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی. د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي. په غني خیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ایران پلازمینه تهران کې نن د څو چاودنو غږونه واورېدل شول. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړې چې دا چاودنې د تهران په شمال او ختیځ کې شوي. خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د ایران سپای پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس هم خبر ورکړی چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه اورېدل شوي. همداراز د اسرایلو پوځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې هیواد هوایي ځواک د پلازمینه تهران په زړه کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې. پر تهران د حملو خبر داسې مال ورکول کېږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همداراز د خلیج په څو هیوادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتشو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ ته تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو ده خبرداری ورکړ چې دا کار دې نه کوي ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه یې نه لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د متحدو ایالتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د خامنهای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لاریجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي. د ایران حکومت نن یکشنبه تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیر زاده د هغو جګپوړو ایراني چارواکو په اوږده لس ور زیات شول چې د شنبې په ورځ وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاحکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پاسداران ته د نږدې تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. پخوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمن چا نه دي تایید کړي. او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي، خو د پېښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او خبرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې او واورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه یو سل څلیرویشت افغان ملکیانو ته مرګروبله اوښتې ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم لا خورې زیږېږي او دګا جېټونو ته کله راغله پاکستان دوکانه او هم بیا خطا کړ بس یو کې شهادت ما رسول الله بیچاره بلې زخمي ده.
پر ایران د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه لا هم دوام لري. ایران هم په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو او په بیلابیلو ښارونو باندې توغندیز او ډرون بریدونه کړي چې د سیمې هیوادونه وایي ګڼې نسکور کړي دي. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 144 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې تېره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډ پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28 د مارچ تر لومړۍ په تېرو نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 144 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډېره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې بیګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرامه دی خو د شپې ډېره ویره خپره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورماله دی خو بیګا ماسپښین نه وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته به څه پېښېږي نو دا شی نشته دي نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نو مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کېږي خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او د غراز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغروال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28 د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د هود په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبانو حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونې ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تېرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مور شو خیبر پختونخوا ته هلته زینو پختنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زو د فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه پکې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبره وکړو چې رقابل خلک راغلل زموږ سره څلوېښت کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے اور بل ٹول بر پدے مل کے پاتے شعر پاغوخ داغا راغل دی اور پائیکو سے پاکستان سنگ پسام گاندے والاڑو آمانے وار کر دلتے والاڑی وہ دا جنگ کی روان دے گا نا دا پس شازس روان دے رکھ دا کو پاکستان ہم غرق ہو دا غم غر کی گیا افغان ہم غر کی گیا منگا یو مسلمان یو رونا یو
وہ زمان میں امداد خان دے اور کم جنگ کی روان دے دا انتہائی بد کر دے ذکر جنگ کی اچھا کٹے لینے دے دوان طرف تو نقصان دے دوان طرف تو مسلمانان دی اغو چے ڈس کیم اللہ اکبر ناری ہوئی دیم ڈس کیم اللہ اکبر ناری ہوئی گنا دوان طرف تو چے دا نقصان دے دا مسلمانان نقصان دے دین درم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دے دا منگورے وت کی وسیدن کے ما دا افغانستان او پاکستان جنگ چے دے نو دا من بیسیت مسلمان من پہ خپیو او بیسیت پختن دگے چ افغانستان زمن یواز مسلمان رو نو پختن رو یوم دے پاکستان چے دے افغانستان سلویخ کال مل مسیا کڑے دا او پاخره کې چې دا جنگ وسره کوي نو هغه ټول پل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختمی. نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغ پکار ده او دینا نور قوتونه چې دي هغه پیدا لی.
ازادي رادیو ته غوښتست د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدون ورسته یو شمېر افغانان وایي هلته لمیشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو له امله سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپلو کورنیو له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیایي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحد ایالاتونو شنبه د اوت نهمه د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي دغه حمله له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوې او د هغوی له برخلیک نه خبر دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونې په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپږ کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نوموړي یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل
پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ایرانی تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان خارونو شوی دی. تسنیم ادعا کړی چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2025 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2025 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو دویمه ورځ د ایران هم په غبرګون په سیمه کې د امریکا ګڼې پوځي اډې او په بیلابیلو ښارونو باندې د توغندیو ډرون بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د امریکا او ایران او اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوی دی. ګڼ نور لوړپوړي چارواکي هم وژل شوي دي. دا چې تازه حال د فريدې سیال جزئیات راټول کړی او سره سره شریکوي. مهرباني
مننه. د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران د ستر مشر علي خامنئي وژل کېدو د ټول نړۍ خبرګونونه راپارولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړو د هغه پر مرګ ویر او مات کړی. په داسې حال کې چې د حکومت مخالفینو بیا خوښي څرګنده کړې ده. د ایران حکومت د یک شنبه سهار وختي تر 2 ساعت وروسته تایید کړ چې علي خامنئي وژل شوی. په خامنئي سربیره د سپای پاسداران انقلاب او قومندان محمد پاکپور، د دفاع وزیر عزیز ناصر زاده، د دفاع د شورا علي سلاکار علي شمخانی، د سپای پاسداران د فضایي ځواک قومندان مجید موسوی او د خامنئي د پوځي دفتر مشر محمد شیرازی هم د اسرائیل او امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. ایران چارواکو د سخت غچ خبرداری ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبه په ورځ پاتې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د غچ اخیستونکو حملو له هڅو دي ډډه وکړي. دمګړی د ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی او د نگهبان شورا یو افقی آیت الله علی رضا عرافی څخه جوړه شوې درې کسیز شورا به په موقت ډول د اسلامي جمهوریت د رهبری دنده په غاړه واخلي. متحده ایالاتونو او اسرائیلو د شنبې له سهار راهیسې په ایران باندې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې دوی د شنبې په ورځ په ایران کې په 200 جیټ الوتکو سره 500 هوایي بریدونه کړي دي. ایران په اسرائیل او د څوره به هیوادونو په پلاسمینو د توغندیو او ډرون بریدونو سره سواب ورکړی دی چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړی. د راپورونو له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډې په قطر کې په بخښنه سره د راپورونو مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه، په قطر کې د ال ادید اډه، په کویت کې د ال سالم اډه او په متحده عرب اماراتو کې د ال زفرا اډه د بریدونو هدفونه وو. په ورته وخت کې په مانما، ابوظبي، دوبۍ او ریاض کې د 14 راپورونو هم ورکړل شوی دی.
بله، مننه کوم فریده سیال. وچې د ایران په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو او ورسره د رامست شو خبرګونو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څه باندې 3 لسیزو واکمنۍ وروسته په 6 کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین یې سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه‌ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګ یو تفصیلی رپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه‌ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې 16 لسیزو رئیس یې د ایران رهبری کړې وه، خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لرې کړی وو. خامنئی په 1919 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و، چې وروستو د 1979 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې یې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1979 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم آیانی که
خامنئی د سخت دریزه او بی پرې واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلې سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنئی تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویسته او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو، چې وروستو یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړیو پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاڅونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې، چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنئی هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند
د هغه احتمالي ځایناستي پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنئی څلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتي او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لاسختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته دا میرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تګ په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو. اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري، بلکې د عامو خلکو لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ هم د ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. ان د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لاسره کلدارې جایزې کړي دي.
نوموړي وویل چې د جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې له بیلابیلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نسي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکی چې د جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال و، وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات شي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلون کې ترې په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوې. ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بند دي. ډېری افغانان کم طبي وږي چې هلته نه سم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوي. اکثر افغانان په کې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي. په ورځو ورځو یې زندان کې ساتلې وي. دلته گرفتارۍ شدیدې شوې.
دای وایي مخکې اسلام آباد کې اوسېده، خو دا چې ویزې بیا تمدید نه شوې او په خبره یې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې، پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوست د خوستي سوداګر وایي سږ کال د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر دي، خو که چیرې بارته د صادرولو په مخ کې پرتې ستونزې اوارې نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو، خو که چیرې پر وخت لري او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند اداري له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قرارداد نه وکي.
دا خو میک پواز کنه شته، دا خو حکومت ولس کدو ځکه دا کې دا چې حکومت میک سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کو دل یارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته میک لګی چې ټول دنیا ته ور.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوالار پیدا کی په هماغه اندازه به یې لوړوي. حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامیږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه دوی چې لرې هېواده ته میږ ته لیاره خلوص شي به دوی سره ټینه جګ شي قادر وي جوړ وي که داسې وي چې یو هېواد وي یا دوه هېوادونه وي یا درې وي دغه لیاره ټینه ارزون وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجي شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګیږي مکتمل راپاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کږدي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږدو یا په سړه خونه کې کیږدو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سږنیو 20,000 تنه حاصلاتو څخه 15,000 تنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوسته تر 6000 ټونو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 5000 ټونو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤولین زیاتوی د 2015 زیږدیز کال تر پایه د سویل ختیځو ولایتونو له ځنګلونو د ځنغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 5000 ټنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ځنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي وو چې ډېره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه ونې کې هیلې مېمونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهال په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم اختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني وو د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولرئ کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي. په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکارو، ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي، رواني، ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی سي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، که چیرې هغه ملګري، دوستان، همکاران، که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو کولو د رواني حالت د شکولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، ته په خپله احساساتي فشار راکموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی د دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي، ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سئ، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سئ. نو کله چې داسې یو کسان، داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار، خپل احساسات، خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سئ ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي، یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای سو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای سو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسي، کېدای سي ستاسو دوستانو، همکارانو، هر هغه څوک ووسي چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کومې ستونزې څخه، پرته د کومې ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسي، یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسي مګر د باور وړ ووسي، تاسو پر هغو باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول کېدای سي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو کولای سي پر هغو باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ، تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي، او هڅه وکړي چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپلو ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نښه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپلې ستونزې د نورو سره شریکوئ، دا ستاسو د قوت نښه ده، ستاسو د کمزورتیا نښه نه ده چې تاسو زړه نه ورته شکوئ یا ورڅخه بیریږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي، یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ واوسئ. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل واوسئ، تاسو هم د باور وړ کسان واوسئ. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي، او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یوه برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای سي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کېدای سي دینی مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای سي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یوه بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کېدای سي حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي، یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي، یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای سي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکمه کړي، یا ستاسو په ذهن کې راکمه کړي. تاسو کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای سي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږي. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوج مهاله ګټه هم همدادی چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په شرایط سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبت اړیکې جوړ کړئ او خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅري نما سلامونه نیکې هیلې مې ومني. هله د چیرو حاضر به است وخت به مهم ترتی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته. هله د چین نورز هم د لوستر اخرنی شی بر سر ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنئ او هغه ومنئ. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسه اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنئ او هغه ومنئ. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق له ستاسو پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړي او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړئ یا په ښه شکل سره هغه درک او ومنئ. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، خپل احساسات ومنئ. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وسخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن وو، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو. د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسې د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسې په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسې ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسې تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسې دا تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسې ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسې ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسې پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو ووایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ، چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسې هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسې فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسې په تېرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسې اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسې د ځان دپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسې د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسې هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسې وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لرئ لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسې د طبیعي شیانو ته تاسې څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوئ کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتماً کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولی شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په مؤثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سره ترسوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډېر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. ترسنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په شته طریقه سره په موثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل تاسو فشار او ذهني ارامتیا کم اسول نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي تاسو کولای شئ چې کله چې موږ خپل احساسات مدیریت کړو د تاسو ته دا درس درکوي چې څنګه زغم ولرئ څنګه حوصله ولرئ څنګه صبر او حوصله تاسو وکړئ نو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د باسر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچ لوړ سي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي ذهني آرامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوره تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي کچېری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي ورسته به هڅه کوي چې خپل دغه احساسات او خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به دوی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې کوشش وکړي او ځینې اهداف یو ټاکل دغه د پاره پلان جوړ کړي په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ځمونه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په شډول سره مدیریت کو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دا پروسه نه واسه چې زموږ ذهني روغتیا شکوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي ترڅنګ زموږ اړیکی زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوسمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو درنو سکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کولو څخه ورسته که کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کې په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شه وخت ولري شه چي
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ
شنن گرهار دیکھا مستور ما تراؤڑا تازه تازه بدی سلور ما تراؤڑا لار شنن گرهار دیکھا مستور ما تراؤڑا تازه تازه Shut up.